پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او دا غرمنۍ خبری خپرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې اوري چې دفاع وزارت په دې اړه چې چیرته د امریکا ولسمشر د افغانستان جګړه خصوصی امنیتی کمپنۍ ته وسپاري نو څه به کیږي. د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه کولی شي له خپلې خاورې د نړیوالو په مرسته دفاع وکړي. په پاکستان کې د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو پر موضوع هم بحث اوري. په همدې خبرونه کې خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پاکستان د پوز لوی د رسیز وای د افغانستان له حکومت سره په خپل هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیاو د راوستو په برخه کې کړې ده. د پاکستان د کرکټ پخواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د هند په کرالا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 320 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز لوی درسیز وای د افغانستان له حکومت سره په خپل هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیاو د راوستو په برخه کې کړې ده. جنرال قمر جاوید بجوا دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون په غزنی کې د پاکستان د پوز لوی درسیز ته په خطاب کې وویل چې باید له خپلې خاورې د ترورستانو د اوښتو د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. افغان چارواکو ویلي چې پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو په وروستیو پراخو بریدونو کې د هغوی په لیکو کې د بهرنیانو پر ډله کې ګڼ شمیر پاکستاني وسلوالو هم برخه اخیستې وه. د پاکستان د پوز لوی درسیز په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې لپاره د اسانتیاو برابرولو پر ژمنې ټینګار کوي چې د طالبانو مشر د لوی اختر په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر هغو په افغانستان کې چې بهرني اشغالګر وي په دې هیواد کې سوله نشي ټینګېدی. مولوي هیبت الله اخونزاده ویلي چې سوله یوازې له امریکا سره د سولې د مستقیمو خبرو له لارې ټینګېدی شي. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د کانګو د ناروغۍ خپرېدو ته اندېښنه لري او خلکو غواړي چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لوی اختر په ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. د روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دغې ناروغۍ 68 پېښې په یو شمیر ولایتونو کې ثبت شوي او 12 ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روغتیا د وزارت په وینا تېر کال په ټول هېواد کې د دغې ناروغۍ 163 پېښې له دې وزارت سره ثبت شوې وې. کانګو یوه میکروبي ناروغي ده چې په حیواناتو کې د یوې کنې یا حشرې له چیچلو انسانانو ته او هم له یوه انسانه بل انسان ته د مایعاتو له لارې تر ډیره انتقالیږي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې 68 ناروغ ماشومان چې سخت سوځېدلي او هډوکي وراسته شوي د درملنې لپاره جرمني ته استوي. د دې ټولنې ویاند میرام صداقت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان به سبا جرمني ته واستول شي او درملنه به 6 میاشتې یا څه زیات وخت ونیسي. دغه ماشومان د جرمني د فرینزدورف یا د سولې د کلي د مرستندوی ټولنې په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره استول کیږي. دغه ټولنې له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره د یوې موافقې له مخې چې 10 کاله مخکې لاسلیک کړي تر اوسه شاوخوا 4000 ناروغ ماشومان هغه هیواد ته د درملنې لپاره استولی دي. خبرونه له ازادي راډیو او ریاو د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د کرکټ پخواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے اعلی پټاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
15 کلن عمران خان ته پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان له 322 غړو 116 وکیلانو موافقه رایه ورکړه. په دې ډول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 96 رایه ترلاسه کړې وې ماته ورکړه. د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شوي و. په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې او د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډک و. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به تغییرات راولی او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د هند په کرالا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 340 ته ورسید. هندي چارواکي نن او سبا د نورو موسمي بارانونو او سختو بادونو خبر ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر شپه د ایالت ته ورغی. ژغورونکو د کرالا تر 200 ډیر اوسیدونکو نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. په دغه ایالت کې نه ورځې مخکې د سیلونو بهیدل پیل شول. د هندي چارواکو په وینا په نږدې یوه پیړۍ کې په کرالا کې دا تر ټولو سخت سیلابونه دي. څارنوالانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د 2016 میلادي کال د انتخاباتي کمپاین سلاکار لپاره شپږ میاشتو بند سپارښتنه کړې ده. هغو څارنوالانو چې د ځانګړي امریکایي څېړونکي رابرټ مولر سره کار کوي د جورج پاپا دوپولو دوسیه محکمې ته سپارلې ده. هغه تورن دی چې اف بی آی ته یې له روسانو سره د اړیکو په اړه درواغ ویلي وو. څارنوالانو هغه ته دغه راز د دې سپارښتنه هم کړې چې نوموړی به نږدې $10,000 جریمه ورکوي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومتونه کولای شي، خو افغان ځواکونه ل خپل خاور نه دفاع ته چمتو دي او توان لري.
موږ د نړیوالو مرستو چې دی هغه طبيعي ده چې موږ لپاره اړین دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او د هر څه چې دی د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وي هر کال زرګونه پولیس په مختلفو برخو کې روزي.
یو زرو 1500 نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو، مسلکي درس خلک چې موږ تربیه کړو. یو زرو 1500 باید موږ فارغ کړو.
عمران خان د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. له پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به د د واکمنۍ پر مهال څه ډول وي، او آیا د کولای شي چې هغه پریکړه وکړي چې د دې هیواد پخوانیو صدر اعظمانو او ملکی حکومتونو نه دي کړي؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې اورئ. د کابل چاپ ورسپانې هم لولو، او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د غراس په اف ام سل اشاریه 15 چپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه ل خپل خاورې دفاع توان لري. د دې وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري، خو د جګړې په لومړۍ کرخه کې هم دغه ځواکونه جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په حواله د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. محمد حدیث پردیس دا موضوع سره له په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مننه سلامونه تاسو ته. بلې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې پریکړه او تصمیم حکومتونه نیولای شي، اما افغان ځواکونه کولای شي چې خپل خاورې په کامله توګه دفاع وکړي. دغه وزارت وایي غفور احمد جاوید نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان حکومت د امریکا او متحده ایالاتونو سره ستراتیژي، امنیتي او نور بیلابیل تړونونه لري چې په غو کې له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ او همدارس سیاسي ملاتړ ټول مسایل ته په پام کې نیول شوی، او د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې چې کوم راپورونه خبره شوی دي، او یا دا چې د امریکا په سیاسینو کې په دې اړه باندې علاقمندي موجوده ده، د ښاغلي جاوید په خبره په دې اړه تصمیم یوازې حکومت او پراس کې جمهور رئیس کولای شي، اما افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري، او همدا ځواکونه دي چې د ګړې په افغانستان کې د جګړې په لومړی کورخو کې شته او جګړه پر مخ وړي. خغلی جاوید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ د نړیوالو مرستو چې دی هغه طبيعي ده چې موږ لپاره اړین دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او د هر څه چې دی د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي. موږ هغه سرچینو او مالی او نورو سرچینو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو چې د خپل امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړو، لا په خپل قوت ودرو، او هغه چې امکانات ورته برابر کو کوم چې د اوسنی عصر اړتیا ده.
خغل جاوید په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د ځینو راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر علاقمندي د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې زیاته شوې ده. په دغه راپورونو کې همدار از ویل شوې چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره د جګړې د خصوصي کېدو یو انتخاب لا هم د امریکا د متحده ایالاتونو لوري مطرح کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو او یا د بلک واټر په نامه یو خصوصي کمپنۍ ته دغه جګړې د سپارلو په رابطه باندې راپورونه نشر شوي وو، هم هغه مهال له جدي غبرګون سره مخامخ شو. له دې سره مهاله په ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدل په هیڅ وجه د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه شي کولای. له ډلې دوی همداراز اندېښنه ښیي چې په دې رابطه باندې که چېرته تصمیم نیول کېږي، دا به نه یوازې دا چې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي، بلکې د افغانستان اوسنۍ ناامني چې دا به ریښې به لا هم پراخه کړي. په دې اړه ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د ټرمپ یا د امریکایانو کومې کمپنۍ چې په دې فکرونو کې دي زه ورباندې راکوم چې تاسو به فکرونه کې مو اوسېږي که غواړي چې افغانستان کې صلح او امنیت راشي، پرېږدي چې افغانان په خپل منځ کې سره جوړ شي، او تاسې هغه کوم وعدې چې موږ سره په تړونونو کې کړي دي چې هماغه وکړي، هېڅکله به موږ خصوصي جګړې ته یا خصوصي شرکتونو یا غټو جګړو کمپنۍ چلته دوی لري.
د خغلی زازی خبره په خبره کچیرته د امریکا متحده ایالاتونو غواړي په افغانستان کې امنیتی وضعیت ښه شي او سول او ثبات ټینګ شي، نو د دې پر ځای چې د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې د ډول سرګندونې مطرح کیږي، بلکې افغان ځواکونه دې پیوړي کړي تر څو دوی وکړي شي ل خپل خاورې په ښه شکل باندې دفاع وکړي. بلې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. حدیث پردیس دوستانو و امریدل چې دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کوي، خو افغان ځواکونه چمتو دي او توان لري چې خپل خاورې دفاع وکړي. د پوزي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که په افغانستان کې جګړه خصوصي شي پایلې به ډېرې خطرناک وي. زموږ همکار حدیث پردیس د پوزي چارو له افغان کارپو محمد اګل مجاهد سره په دې اړه خبرې کړې دي.
په دنیا کې موږ هر شی لیدلی چې خصوصي شي، ولې نظام او جنگ مو نه ولې خصوصي جنگ او نظام دا بیل قوانین لري. یو څوک چې د فیلن په امریکا په افغانستان کې عملا جنگ کوي، دوی د افغانستان قوانین ته تړلي نه دي. حتی په ولسو کلو کې په کراتو مراتو افغانان خلاف د تمام قوانینو بمبارد کړه، مړې کړه، ګوانتانامو ته ولېږل، څه ظلمونه یې ونه کړه. اوس دا یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړي چې هغه اصلا قوانینو ته د خپل امریکا قوانینو ته تړلي نه دي، د خپل د امریکا قانون نه مني. نو دا به د افغانستان قانون څنګه ومني؟ دا به افغانستان کې څه پوښي چې دا ځای بېګناه خلک دي او دلته ګناهګار خلک دي.
کله چې تاسو یې غبد او عواقب ته اشاره درلوده، یعنی تا خبره مو وکړه چې کچیرته جګړه خصوصي کیږي او داسې کمپنیو ته چې هغه خپل د امریکا قوانینو ته درناوی نه لري، نو دا به یو لوی ستونزه جوړه کړي. نو بیا ولې په دې وروستیو کې علاقمندي زیاته شوې په امریکایي چارواکو کې او په دې رابطه باندې دغه مثبتې څرګندونې کیږي؟
زه به تاسو ته بله ووایم چې دا جنگ اصلا په افغانستان کې دا جنگ روان دی. دا روان جنگ دا نه امریکایان په خصوصي ګټلی شي او نه په خپله رسمی. یو لکه شپېته زره امریکایان او اروپایان دلته په افغانستان کې دا جنگ ونه ګټه. دوی په دې جنگ کې ناکام دي. دا جنگ نه افغانان ګټلی شي، د افغانستان حکومت نه طالبان ګټلی شي او نه امریکایان ګټلی شي. جنگ اصلا د حل لاره نه ده په افغانستان کې. بیا څه رسید دې ته چې اوس خو دوی نسبتا د نظامیان د دوی خپل یو قوانینو ته مرتبط دي، کوم جرم او جنایت کوي هغه دوی په خپل قوانینو کې محاکمه کوي. اما د شخصي کمپنیانو دا په هیڅ صورت په هر هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکړي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه د خصوصي د جنگ د خصوصي کېدو یو انتخاب یا یو مسله چې مطرح کیږي د امنیت د بهبود لپاره. دوی وایي چې کچیرته امنیتی وضعیت د بهبود لپاره وینو دوی د خصوصي کېدو د جنگ البته یو انتخاب شته. نو څه فکر کوي کچیرته رښتیا هم د جنگ خصوصي کېدل تاسو مخکې ورته اشاره وکړه دی د امنیت د بهبود سره مرسته کوي او کنه نور ستونزې زیږوي؟
بدون شک هستی دا به نور ستونزې وزیږي که د امنیت بهبود دپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راسي ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له حاله نه لوړوي. تاسو پوهیږئ یو عسکر د امریکایي دلته په افغانستان کې د ورځې $150,000 د میاشت $30,000 تر $15,000 بلاخره د خوراک او رفتمات تر $10,000 یو میاشت هزینه نیسي ولې دغه پیسې د افغانستان ولس باندې نه مصرفوي؟
د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې وایي کله افغانستان جګړه خصوصي شي نو پایلې به خطرناک وي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یوسف خان زدران د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ټاکل شوی چې په نږدې څو ورځو کې د افغانستان او هندوستان د تولیداتو یو ګډ نندارتون د هندوستان په ممبئی ښار کې جوړ شي. د یاد وزارت ویان مسافر کوکندی نن ازادي راډیو ته وویل د دغې ګډ نندارتون هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وده او د پانګونې فرصتونه اسنجول دي. دوی وایي تر اوسه 200 شرکتونو په دغې نندارتون کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د افغانستان او هندوستان ترمنځ دا دویم ګډ نندارتون دی. له دې وړاندې لومړی نندارتون تیر کال د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې پرانیستل شوی و. د هلمند د کرنې ریاست د هرات ولایت سره د میوو د لیک درالیک تړون لاسلیک کړ. د یاد ریاست د پلان او پروګرامونو مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به هر کال شاوخوا 13 میټریک ټنه میوه له هرات څخه هلمند او له هلمند څخه به 10 میټریک ټنه میوه جوار او شات هغه ولایت ته ولیږدول شي. د دغه تړون هدف د هلمند ولایت محصولاتو ته بازار موندنه ښیي. د ښاغلي قلم په خبره د هلمند د کرنې ریاست هڅه کوي چې د افغانستان له نورو ولایتونو سره هم د محصولاتو په اسانه لیږد رالیږد خبرې اترې وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 150 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو 1.3 بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه تاسو کیږي: یو ډالر 2.55 پوله، یو یورو 2.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 پوله، یو سعودي ریال 0.40 پوله، زر ایرانی تومانه 0.10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 595 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شئ. په خبرونو کې مواردل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. عمران ته پرون د پاکستان نوی پارلمان 106 اویا رایو سره د صدر اعظم لاره هوار کړ او د هغه رقیب یا سیال د نن ګوند مشر شهباز شریف ته فقط 96 د پارلمان غړو رای ورکړل. د مشال ازادي راډیو د مشال د څنګه زموږ همکار ګولایاس را سره په سټوډیو کې ګلاس خبرونه ته بخیر راغلی.
ډیره مننه.
عمران خان په څومره اکثریت دا ځل راغلی دی؟ یعنی د دغه منډیټ د حکومت لپاره څومره قوي دی چې وب کول شي خپل وعده پوره کړي او یا د اپوزیشن له زیات مخالفت نه ځان وژغوري؟
ډیره مننه رضوان. که موږ لومړی وګورو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ساده اکثریت لپاره چې وزیر اعظم ټاکل کیږي نو هغه لپاره د ساده اکثریت 102 رای پکار وی. که موږ دې ته وګورو چې عمران خان په 106 رایو وزیر اعظم منتخب شوی دی، خو دې کې که موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه رنګ خپل اکثریت نه لري چې د هغې په اساس باندې دوی خپل حکومت جوړ کړی وي. دوی سره درې دوه ګوندونه هغه شامل دي ائتلافي بلکې درې هغه کې متحده قومي مومنت دی د سند د خوانه دغه شانې د بلوچستان مینګل ګروپ دی بلوچستان عوامي پارټي مینګل ګروپ دی ورسره او ورسره د شیخ رشید یو سیټ دی نو کو ګورو دا یو ائتلافي حکومت دی او په ائتلافي حکومتونو کې کوم پاکستان کې وګورو نو کله هم ائتلافي حکومتونه خپل موده پورا کړی نه دا نو پدې کې ودا اوس کتل وی چې په راتلونکو ورځو کې د عمران خان ګوند چې کوم واکمن ګوندې هغه خپل ائتلافي ګوندونو سره سمره همکاري کوي ځکه چې هغه ته خو وزارتونو ورکل شوی دي او دوی مخ پښتنه دا چې یاره دا خپل چې کوم ایجنډا دا کوم غدا نو دا به څنګه په مخبوزي دا یو ډیر لوی پښتنه ده چې آیا عمران خان به پدې کې بریالي شي او کنه ځکه چې دا کوم د سل ورځو چې کوم منګ پلان وګورو یا هغه چې کوم د سل ورځو هغه ورکړې دي آی کې ډیر لوی خبرې دي ډېرې زیاتې لوی خبرې دي کاغه په نقطه نقطه راشونه ډېر وخت ولګي خو پاغي کې دا و دې لپاره د عمران خان لپاره دا پاکستان د نوی وزیر اعظم لپاره یو ډېر لوی چیلنج وي
ډېر زیات مننه د عمران خان یو انتقاد د هغه د مخالفانو دا دی چې د پاکستان استابلیشمنت یا پاوس د تر شا ولار دی عمران خان چې کوم سرګندون تر اوسه کړی دی او د سیمه او د نړۍ پر حالاتو چې کوم غږیدلې په خاص ډول گاونډیانو گاونډوي هوادونو په اړه باندې آیا د بل د پخوانی او صدر زمانو په مقایسه ان نسبت په بهرنۍ پالیسۍ کې زیات واکولري کبیا به هم د فقط ملکی چارې سپارل کیږي او بهرنۍ پالیسۍ به د پاکستان پوس پر مخړي
دا د پاکستان یو ډیر بدمرغی د کومنګ تیر حکومتونو کې وګورو نو د پاکستان سلور کالو پورې د بهرنۍ چارو وزیر نو نوبل دویم دا چې د پاکستان د بهرنۍ چارو پالیسۍ به په ټوئیټر پاڼه باندې خبرېدله او هغه به هم د پاکستان د فوج ویان باغه به خبروله نو که موږ ګورو د عمران خان د لومړی وینا چې کله د ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او په لومړی وینا کې هغه چې کوم خبرې وکړي او به په خاصه توګه باندې هغه ټول خپل گاونډي هیوادونه یاد کړل په زبا ځانګړي توګه په افغانستان په اړه وایم چې افغانستان په اړه باندې هغه ډیر پزله پوری خبرې وکړلې چې را دلته جنگ دی او دا وخت مول لپاره موږ داسې کوشش کوو او دومره خوشبینو چې موږ به داسې پالیسی خپل کو چې زمنګ د تګ را تګ لپاره د اروپאי ټولنې چې څنګه غږ دی کنه چې پولیس زمنګ په منځ کې غني چې تګ را تګ به اسانه کیږي خو دا به اوس کتل وی چې عمران خان اوس په واک کې رالی او بیانونه پور د بیانونو حد پورې خو من کتې شو چې را دغه خو خکاری داسې چې را دا په لاس کې واخلي خو د عمران خان یو مثبت اړخ کوم ګورو اغه د نورو د چکم په پاکستان کې کوم سیاسي جوړښت موږ ګورو د دوه ګوندونو حکومتونو راغلي د همیشه دا لومړی وار دی چې عمران خان راغلی دا کې دي چې د بدلون نقطې او دا دام کې دي چې بالکل دا تاسو خبره صحیح ده چې مخالفانو دا ورته ویلي چې دا یو لکه منتخب شبه نه دی بلکې دا راوستل شبه وزیر اعظم دی او کوم موږ د بلاول بټو زرداری وینا ته وګورو په پرونی چې په پارلمان کې وکړه نو په اخر کې وته ویلي چې وزیر اعظم سلیکټ مطلب راوستل شوی وزیر اعظم نو دا به د لپاره یو چیلنج وي چې دا د خارجه پالیسۍ په اړه معنی پریکنده او خپل لکه په خپل سر معنی کوم فیصله ځکه چې په پاکستان کې د واچ کوم اصل سرچینه ده موږ به مطبوعات کې ګورو موږ خپل موقتل چې زیات د خارجه پالیسۍ په اړه چې کوم مهمه پریکړې کی هغه د فوج لخوا نه کیږي نو دا به د لپاره یو چیلنج چې د خارجه پالیسۍ په اړه معنی څنګه تګلار خپلې آیا کدا فوج سره د غاخلی او د خارجه پالیسۍ باندې د خبرې کوي نو به کې دي شي د واک موده دومره بیا پاتې نشي
ډیر زیات مننه ګلیاز دوستانو د مشال څنګه همکار ګلیاز او چې په پاکستان کې د نوی صدر اعظم عمران خان د لوري او د چې د هغه بهرنی پالیسۍ بیا د پخواني صدر اعظمانو په نسبت توپیر ولري او کنه په دې اړه در سره خپل نظر شریکاو
ویوا لا لیبرتاد
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم رفراندوم
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری او اوس هم د کابل چاپ د ورسپانو په اړه ورو چې څې لیکل دي اجمل تورمان دا ورسپانه لوستي
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په غزنی کې د ولسمشر غنی د روسي سرګندونو او د پاکستان د مداخلو او له طالبانو د ملاتړ په تړاو یو شمېر لیکنی او سرلیکنی چاپ کړی سي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل مطلب کې لیکلي ولسمشر غنی پاکستان مخاطب کړی چې ولې یرغلګر هلته تداوي کیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ولسمشر غنی دغه څرګندونې غزنی ته په خپل سفر کې کړي او ویلي چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې روغتونونه د هغو طالب جنګیالیو درملنه کوي چې له افغان ځواکونو سره د غزنی په جګړه کې ټپیان شوي دي. په مطلب کې وړاندې د افغان ولسمشر په حواله راغلي چې د غزنی د جنگ لپاره یرغلګر له پاکستان راغلي و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی دریسیز له افغانستان سره سند داسې کړی چې کله د پاکستان انتخابات پای ته ورسیږي دې موضوع ته به پاملرنه کوي. په مطلب کې د ولسمشر لخوا جنرال باجوه مخاطب شوی او ورته ویل شوی چې د غزنی جګړې ته یرغلګر له کوم ځای راغلل او ولې هلته تداوي کیږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د پښتونخوا د عوامي ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په حواله لیکلي چې له افغان جګړې د راوړل شویو پاکستانیانو په اړه باید تحقیقات وشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې اسفندیار ولی ویلي دا چې د افغانستان په یوه خونړۍ جګړه کې پاکستاني وګړي وژل کیږي د جدي اندېښنې وړ خبره ده او باید په اړه یې جدي پلټنې وشي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي او هر اړخیز اقدامات وکړي. ورځپاڼې لیکلي اسفندیار ولی دا هم ویلي چې د پاکستان حکومت باید خپل سیاستونه بدل کړي او په رښتینی ډول له افغان حکومت سره د سولې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو او جګړې د ختمولو په برخه کې مرسته وکړي. منګار ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ځینی پاکستانی سیاستوالو ټویټر پوسټونه راخیستي دي. منګر لیکي چې افراسیاب خټک او بوشرا ګوهر په خپلو ټویټر پاڼو کې لیکلي چې د پاکستان دولت او پارلمان باید په دې اړه وضاحت ورکړي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو لیکلي افغان حکومت باید په رسمي ډول د پاکستان له حکومت نه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اسلام آباد د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله کوي، د ترهګرو ملاتړ ته ولاړ دي، خلک وژني او وینې تویوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان شنونکو په حواله لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د روښانه سیاست نشتون په دغه هیواد کې پاکستان ته په سیستماتیک او منظم ډول د لاسوهنې او د جګړې د پراخولو زمینه برابره کړې ده. په سرمقاله کې له خلکو غوښتل شوي چې نور له حکومت تمه ونه کړي او د پاکستان د مداخلو په اړه خپل تصمیم ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاګړو ولسوالۍ اوسیدونکو هم په اول قدم کې ازادره ټول کارکونکو اوریدونکو ته د حکومت سلامونه او نیکی احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې مرکزی دولت باندې ملي امنیت رئیس او ولسمشر باندې قاضی القضاء او سارنوال لوی سارنوال باندې غږ کوم چې د اکثره په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي غونډو کې ملي سرود ته احترام د پاره باز خلک نه پاتېږي. ملي سرود ته احترام نه کول دا اسلام ته توهین دی، ځکه وایو الله اکبر وایو الله اکبر دا پکې دی. اسلام ته توهین کول دي او افغانانو ته توهین کول دي، اساسي قانون ته توهین کول دي، افغانستان ته توهین کول دي، افغانانو ته توهین کول دي. ازادي راډیو باندې منه نه کوم پلیټفارم.
السلام علیکم جناب لوی زابل ولایت تفاول کولی خبر کوم پروژه د هیت کوم مرسته افغانستان ضرورت و دغه زابل کوم د غنم راوړل او د غنم مشهور دی ولا نه نیم وسنه دی نه دا څو خپل مشره خینو خدغه وخت چې دیچا اصول نه دی خو سی و نه غنم نه دی خو سی شه د ما خل غفتاغون د او چې دو سره ګرځم دی نه خدغه غنم دی راکه خدغه وخت چې مرسته دی سره و دی یا یو خرڅ کړه دا ما شکایت و ما وطن د وایي سره السلام علیکم.
نورستان ولایتنا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې را سلام نه زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر ده په افغانستان او پیران کې چې کوم کډوال دي باید هغه لپاره زمينه مساعده شي چې هغه افغانستان ته راشي او په افغانستان کې باید هغه ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغه سره باید مرسته وشي تر څو به دوی پردیو هیوادونو کې داسې ترخی ورځې تیروي. زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید د کډوالو ستونزو حل لپاره هغوی باید جدي کار وکړي، د دې لپاره چې زموږ دغه مهاجرونه افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي تر څو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زموږ کډوالو سره هلته کېږي هغه ستونزو څخه زموږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. آزادي راډیو د آزادي راډیو پر ویب پاڼه آزادي radio.com په مستقیم